لس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو یوې بلې او ساته خبرونې ته زه احمد تکل او زما تخنیکي همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو. په دې او ساته خبرونه کې خبرونه، راپورونه او اونیز پروګرامونه خبرو. په راپورونو کې به واورئ چې ملګري ملتونه وایي سږ کال په افغانستان کې د بې ځایه شویو کورنیو شمیر په سلو کې شپږ دېرش کم شوی. افغانستان ته د نړیوالو اضافي ځواکونو د احتمالي استولو په اړه یو تفصیلي راپور او نور موضوعات هم لرو او د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه خپرو. خو لومړی خبرونه واورئ چې اکرام الله اکرام چمتو کړي دي.
اروپایي کمیسیون په افغانستان، پاکستان او ایران کې له فزپلو جنگ زپلو سره سلور سلویر میلیونه یورو مرسته اعلان کړه. د پکتیکا ولایتي چارواکي وایي د ولسمشر له امره وروسته د دغه ولایت د ښوونځیو د کتابونو ستونزه تر ډیره حل شوې ده. او امریکایي سناتور جان مکن وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د نړیوال امنیت لپاره تر داعش ډلې هم لوی خطر دی. بشپړ خبرونه. اروپایي کمیسیون په افغانستان، پاکستان او ایران کې له افت زپلو جنگ زپلو سره سلور سلویخت میلیونه یورو مرسته اعلان کړي. د اروپایي کمیسیون له راپور سره سم چې پرون دوشنبه خپور کړ، د مرسته به د دغو هیوادونو د هغه کسانو د کړاوونو له کمېدو سره کومک وکړي چې پرلپسې طبي پیښو، جګړو او بې ځایه کېدو زیانمن کړي دي. د دې مرستو یو برخه د ماشومانو زده کړو ته ځانګړې شوې ده. اروپایي کمیسیون وایي د دې مرستې لږه برخه، یعنې اووه میلیونه، به پاکستان ته ورکړی شي. له دې مرستې لس میلیونه یورو ایران ته کول کیږي چې په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د ماشومانو او کورنیو پر لومړنیو اړتیاوې ولګوي. افغانستان ته د اروپایي اتحادیې د دې سلور سلویښت میلیونه یورو مرستې پنځه ویشت میلیونه د کورنیو بې ځایه شویو او خپل هیواد ته د بیرته ستنو شویو کډوالو لپاره ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو له وروستي راپور سره سم چې پرون دوشنبه خپور شو، د روان میلادي کال په لومړیو پنځو میاشتو کې تر یو لک ډیر افغانان په خپل هیواد کې بې ځایه شوي دي. د پکتیکا والی وایي د ولسمشر له امره وروسته د دغه ولایت د ښوونځیو د کتابونو ستونزه تر ډیره حل شوې ده. الیاس وحدت ازادي راډیو ته وویل له ژمنو سره سره د پکتیکا ښوونځیو ته کتابونه نه و رسیدلي.
ولسمشر ته مو وړاندیز وکړ، ولسمشر دا خبره کړې جدي اخیسته. ملي دفاع وزارت ته امر وکړ چې تاسو پر دا کتابونه تاسو ورسوي. نو بیر اخره د دفاع وزارت ځواکونو موږ د ښوونځیو لس کانتینره کتابونه موږ ته انتقال کړل.
د خغلی وحدت په وینا د ولسمشر په امر د دغه ولایت د خونځیو لپاره 15 لک ټوکه کتابونه استول شوې دي. د همدارزو ویل چې د درسي کتابونو نشټواله د پکتیکا د خونځیو یو لوی او اساسي ستونزه ده. خغلی وحدت وایي چې ټول کتابونه د ولایت د مرکز او ولسوالیو په خونځیو کې ویشل شوې دي. د یو بل خبر لمخي وسلوالو حمله کوونکو د پکتیکا د شاخیل آباد ولسوال او د هغه زوی وژلې دي. د دې ولایت امنیه قومندان عبدالرؤف مسعود پرون دوشنبه ویل د شاخیل آباد پر ولسوال او وی د خپل کور په مخ کې حمله وشو چې په نتیجه کې دواړه ووژل شول. پولیس وایي تر اوسه چا د دې حمله مسؤلیت په غاړه نه دی اخیسته. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر عاطف مشل بنن سه شنبه پاکستان سره د مسابقو پاړه خپل وروسته دریز اعلان کړی. کرکټ بورډ وایي له پاکستان سره د مسابقو پاړه د دوی د دوو هیوادونو د کرکټ بورډونو موافقه نهایي شوې نه ده. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
نن یوولس بجې د یو شمېر لوبو او د پاکستان لکټربورډ سره د وروستۍ لیدنې او نور مواردو په اړه خبري ناسته ولري.
د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس عاطف مشل او د هغه پاکستانی سیال شهریار خان د شنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې اعلان وکړ چې د دوو هیوادونو لوبډلې به د جولای په میاشت کې په افغانستان او د اګست په میاشت کې په پاکستان کې دوه شلوریزه سیالۍ وکړي. داسې ښکاري چې له پاکستان سره د مسابقو پر کولو په ټولنیزو رسنیو کې اعتراضونه سبب شوي چې کرکټ بورډ پر خپله پریکړه بیا کتنه وکړي. هم د سیمه او نړۍ سو خبرونه. امریکایي سناتور جان میکن وایي د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د نړیوال امنیت لپاره تر داعش څخه لوی هم لوی خطر دی. خغلی میکن پرون د استرالیا له اي بي سي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل سچې پوتین کوي د داعش تر فعالیتونو زیات خطرناک دي.
I think he is the premier.
فکر کوم چې ولسمشر پوتین تر ټولو هاتا تر دایش دلستر او مهم خطر دی. فکر کوم چې تابان دایش خو بد کار نه کوي، خو روسانو هم هڅه وکړه چې د دیموکراسي بنسټ ویجاړ کړي، او دا همغه د امریکا د انتخاباتو د نتیجې د بدلولو هڅه وه.
سناتور میکن د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر او په بهرنیو چارو کې د کانګرس غږ ګڼل کیږي. مکن همدار ازویل روسیې ته د ډیر ستر چیلنج په سترګه ګوري، نو ځکه یې پر مسکو د بندیزونو د زیاتولو غوښتنه وکړه. سناتور میکن همدار زیادونه وکړه چې دی باور لري چې د ولسمشر ټرمپ لخوا د ملي امنیت موظف شوی ټیم به داسې ستراتیژي جوړه کړي چې نتیجه به په افغانستان کې بریالیتوب وي. د عراق د شیعهګانو پوځي ځواک چې ایران مرسته ورسره کوي، پرون د داعش ډلې وسلوال د سوریې سرحد ته نږدې له یوه کلي وویستل چې له دې سره د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته د ایران لخوا د مرستو وسلو د رسولو لاره هم پرانیستل شوه. دا مګډون په نوم دې ځواک پرون د عراق د باج ښار په شمال کې د سوریې د سرحد پر لور خپل پرمختګ دروجي معجزه وبلله. د دې ځواک لپاره د دې سیمې بیرته نیول چې ورسره د اسد پوځ ته د تجهیزاتو او مرستو د رسولو لویه لاره خلاصېږي، د بغداد او اسد د ځواکونو ترمنځ د اړیکو د بیا ټینګولو له کبله اهمیت لري. د دې لارې خلاصېدل د سوریې ولسمشر ته دا امتیاز ورکوي چې د سوریې په شپږکلنه جګړه کې د خپلو مخالفینو پر ضد جګړه کې یو بل امتیاز ترلاسه کړي. د فرانسې نوي ولسمشر غورشوي ولسمشر ایمانویل مکرون د روسیې پر دولتي خبری رسنۍ ریشا ټوډي او سپوتنیک تور ولګوي چې د روسیې د مې د میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ترڅ کې د ده خلاف تبلیغات کول او جعلي خبرونه خپرول. خغلی مکرون پرون دوشنبه په پاریس کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په یو ګډه خبري غونډه کې ویل دا رسنۍ د اغیز شیندلو او تبلیغاتو تی ارګانونو ول او د کار طریقې د حکومتونو په شان و. مکرون د مې په ومه نیټه د انتخاباتو په دهم پړاو کې خپل سیالي لپینتا ماته ورکړه او د فرانسې ولسمشر غوره شو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې دای له مکرون سره لومړنۍ کتنه په انتخاباتو کې د نوموړي بره وستای. د انتخاباتو په دوهم پړاو کې د مکرون ټیم پر روسیې د هکولو یا انټرنیټي حمله او د ناسمو معلوماتو د خپرولو تورونه ولګول. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل پر امریکا د اروپا د اتکا په اړه خپل شکونه نور هم زیات کړل. دی پرون دوشنبه په برلین کې د پایدونکو پرمختګ په اړه کانفرنس ته په وینا کې خپل هغه خبري په لا وضاحت تکرار کړي چې یو ورځ وړاندې پر امریکا د اروپا د اتکا ورځو د پای ته رسیدو په حق لکړي وي. دی ویلي و له امریکا او برتانیې سره د اړیکو ساتل مهم دي، خو نور هغه ورځې چې یو ډول پای ته رسیدلي چې اروپا به پر دغو هیوادونو اتکا کوله. مرکل وویل
موږ د اتلانتیک د دواړو خواوو د اړیکو اهمیت منو. دا منو چې د اتلانتیک د دواړو خواوو اړیکې زموږ ټولو لپاره خورا ډیر اهمیت لري.
دی په ورته وخت کې وویل د سره سره لا هم د انتلتیک د دواړو خواوو یعنی امریکا او اروپا د اړیکو پر اهمیت باور لري. میرمن ملکر دا سرګندونې وروسته له دې وکړي چې د و سترو صنعتي هیوادونو په وروستۍ غونډه کې د پاریس د اقلیمي تړون په تصویب کې ستونزې پیښې شوې. او د روسیې په پلازمینه مسکو کې زورور توپان لږ تر لږه یو لس تنه مړه کړي او په لسګونه نورې ژوبل کړي دي. د مسکو ښاروال وویل په دې توپان کې چې پرون دوشنبه پیښ شو تر څلوېښت زیات کسان ژوبل شوي دي. د روسیې د انرژي وزارت وویل پان په مسکو کې د برېښنا مزي پرې کړي چې لکبلې د دغه خار د شاوخوا وزره 300 تنو برېښنا پرچاو شوې ده. توپان د مسکو ترانسپورتي سیستم هم اغیزمن کړي او دغه خار د ریل گاډو تګ را تګ زندولې یا بيخي لغوه کړي ده. د خبرونو پای
سمګر غل ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې د راپورونو او مرکو د اوریدو لپاره سره اوسئ. وړاندې به واورئ چې ملګري ملتونه وایي د تیر کال د لومړیو پنځو میاشتو په پرتله سږ کال د کورنیو بې ځایه شویو په شمېر کې په سلو کې شپږ دېرش کموالی راغلی. د کونړ له امنیه قمندان سره مو په دې ولایت کې د داعش ډلې پر ضد د روانو عملیاتو په اړه مرکه کړې.
دایا صاحب د سور مستقیمان دا رهبر کیږي. د دې ترڅنګ چچنایان او بعض عرب ترورستان د دوی په صفوف کې وجود لري.
آیا افغانستان ته د اضافي نړیوالو سرتیرو استول په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو مخه ډب کولی شي؟ دا موضوع مو په یو تفصیلي راپور کې څېړلې. او په نورو موضوعاتو کې وابوري چې د هلمند عامې روغتیا د ریاست چارواکي وایي ښایي د هلمند سیند اوبه د پولیو په وایرس ککړې شوې وي.
دوبو هغه ساحه چې هغه متر تعقیب لا نیولوله دغه په شاوخوا کې چې کوم کورونه وسیږي هغه ته مو دوباره ټول کورونه ته واکسین تطبیق شوی دی.
په نیمه نړۍ 19 پروګرام کې مو د هیواد د موسیقۍ لومړنی ارکستر مشر سره خبرې کړې.
مثلا امریکا ته مونږ سفر درلود، دوبۍ ته، ترکمنستان ته. دا سفرونه زمونږ ژوندۍ کې ډېر ارزښت لري ځکه چې مونږ خنور مملکت ته وخدل چې افغانستان هم مثبت خبرې لري.
نیمه نړۍ په دوهمه نیمه کې د ځوانانو له ځانګړي پروګرام تاندې څانګې سره یو ځای خبرو. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. آزادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. ملګري ملتونه وایي د تیر کال د لومړیو 15 میاشتو په پرتله سږ کال د کورنیو بې ځایه شویو افغانانو شمیر په 0.6 لږ دی. دا اداره وایي د افغانانو د بې ځایه کېدو شمیر له دې کبله لږ شوی نه دی چې د جګړې اور سوړ شوی، بلکې له دې کبله سږ کال لږو افغانانو خپل کور اور په میدان پریښی چې نورو سیمو ته یې د تلو وس نه درلود. ملګري ملتونه وایي د جګړې ډیر تمرکز په هغو سیمو کې دی چې تیر کال هم جګړې پکې وې، او له دې سیمو هغه کسان پخوا له وتلي چې نورو سیمو ته یې د تګ وس درلود. اسمت ساروان د موضوع تفصیل اوروي.
ملګرو ملتو پرون دوشنبه وویل د روان میلادي کال له پیله تر اوسه پورې د جګړې له کبله تر 1,00,000 زیات افغانان په خپل هیواد کې دننه بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر له ارقامو سره سم د جنوري له لومړۍ څخه تر اوسه پورې 1,03,290 افغانان بې ځایه شوي دي. دا شمیر د تیر کال د همدې مودې په نسبت په 0.6 لږ دی. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږۍ دفتر د بې ځایه شویو افغانانو د شمیر د کموالي څو علتونو ته اشاره کړې او ویلي دي یو علت دا دی چې جګړې په همغو سیمو کې دوام کړی چې تیر کال هم پکې جنګ و، او د دې معنا دا ده چې د دغو سیمو اکثره اوسیدونکي تیر کال بې ځایه شوي دي. دوهم علت بېوزلي ده چې له کبله یې ځینې خلک نورو سیمو ته د تګ وس نه لري او مجبوره دي چې په جګړه کې د مرګ ژوبلو خطر ومني. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د کورنیو بې ځایه شویو د شمیر په اړه د ملګرو ملتو د تازه راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو وایي چې دا وزارت د لمریز کال پر اساس احصایې خپروي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې تر ټولو زیات افغانان په کومو ولایتونو کې بې ځایه شوي دي.
ډیری کسان چې بې ځایه شوي هغه په بغلان ولایت کې، بیا له بغلان نه وروسته کندوز او همدارنګه په ننګرهار او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم موږ بې ځایه شوي کورنۍ لرو.
ملګری ملتونه دا هم وایي چې ځینو شاري سیمو ته هم ناامني خپره شوې او له کبله یې خلک نه پوهېږي چې چیرې پناه یوسي. د ملګرو ملتو په وینا یوازې په کابل کې د طالبانو او داعش په حملو کې په سلګونو ملکیان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. همداراز شمالي ولایتونه چې پخوا آرام ول، اوس ناامن دي او له کبله یې خلک بې ځایه کېدو ته اړ کېږي. د ملګرو ملتو د شمیرنو له مخې سږ کال د ټولو بې ځایه شویو په سلو کې 240 په شمالي ولایتونو پورې تړاو لري. د ملګرو ملتو د تیر کال په راپور کې ویل شوي و چې په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې د جګړو له لاسه 6,50,000 افغانان بې ځایه شوي دي.
د ملګرو ملتونو د هغه وروستي راپور جزئیات مو اورېده چې وایي د تیر کال د لومړیو 15 میاشتو په پرتله سږ کال د کورنیو بې ځایه شویو افغانانو شمیر راکم شوی. دوی وایي چې اکثرا جګړې په هغو سیمو کې دي چې پخوا هم وې پکې، او د دې سیمو خلک لا دمخه له خپلو کورونو وتلي، او هغه شمیر چې پاتې دي هغه کسان دي چې له دې ځایه د وتلو وس نه لري. ستاسو په نظر د کډوالو د کورنیو بې ځایه شویو کډوالو په شمیر کې د کموالي علت څه دی؟ په دې اړه که نظر لري خپل نظر د افغان بي سیم په 1,318 شمیره ولیکئ. په همدې خبرونه کې به موږ له نورو اوریدونکو سره شریک کړو.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د کونړ امنیه قومندان په دې ولایت کې د داعش ډلې پر ضد په عملیاتو کې د پرمختګ خبره کوي. د ازادۍ رادیو خبریال روحلا انوري په کونړ کې د داعش ډلې د شمیر او فعالیتونو په اړه له پاسوال جمعګل همت سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې د کونړ په کومو سیمو کې پوځي عملیات پیل شوي دي.
تاسو ولیدل چې موږ په وټپور کې هم یو ماسق و ډیر دقیق برید
پردایشانو تر سره کې چې الحمدلله هلته هم د دوی نه نفر سره ګروپانو مسولین بلاکت ورسېدل. همدا شکل مو د مانوګي په ولسوالۍ کې هم پر دوی باندې برید وکړ چې په هغه کې هم تقریبا تر اووه نفر د دوی مالي مسولینو قمندانان په هلاکت ورسېدل. زموږ نظارت پر دوی ډېر قوي ادامه لري او د شان غواړي په کونړو کې دایمي استوګنځایونه ولري.
تعداد به څومره تر رسیږي؟ ټول داخلي کسان دي کنا بهرنیان هم ورسره
شته؟ تاسو به تر معلومه ده په چه پدر کې موږ تقریبا تر 300 پر علما کرام او بزرگان متنفذین را وغوښتل، هم د چه پدر هم د دیګل درې د ټول چه پدر هغه بزرگان او مشران چې په ډیر وخت کې حاضر سوي نه و. ولی په دې خاطر چې موږ وضاحت چنو غواړو که خلک جنگ ته حاضرې موږ جنگ ته راغلي باید د چه پدرې موضوع طرفه کړو چې موږ د شپې عملیات هم پلان کړی و، هوایي برید هم موږ ټول منظم کړی و، او د کماندو قطار هم احمد عباس حالت کې و. د روژې د رسېدو سره سم موږ پر دوی باندې هغه اکمالاتي لارې هم بندې کړې وې چې وروسته بزرګانو موږ ته دا تضمین راکړ چې تر روژې پر قطعا موږ د عایشان ته اجازه نه ورکوو چې دوی پر وسواله برید وکړي، او دوی خپله دا تایید کړې ده چې په چپه دره کې خارجي دایشان ته موږ څه نس ویلی، ولې داخلي څوک دایشان چې په جلب جلب سوی دی په دې کې موږ خپل رول ادا کولی سو. په دې کې پنجابیان او دایسای په دستور مستقیمن دا رهبر کېږي، د دې تر څنګ چچنایان او بعض عرب ترورستان د دوی په صفوف کې وجود لري. تجهیز یې د پاکستانیانو په غاړه دی. دا اوس دوی په نړۍ کې د ترینینګ پر مرکزو شروع کړی ده چې په مستقیما د پاکستان اداره ISI او پنجابیان په دې کې دخیل دي. په شمول د اووه نفر عربانو او چچنایانو چې دوی ته ترینینګ ورکوي، او هغه بهرنۍ ښځې چې د دوی سره راغلي دي د کډو په نامه چې د دوی فامیلونه دي، فامیلونه نه دي بلکې دوی دغه ښځې هم بیا غواړي چې د خپل روسي اهدافو دپاره د تخریبي عملو دپاره استخدام او وروسته بیا د ځانمر ګبردونو لپاره وهڅ یي. د دې تحقیق شمیر معلوم نه دی. وزیت مان در کوم چې د الله تعالی په نصرت او د خدای پاک په کومات او د کونر د ولس په بیداری او شاری سره د کڅنګ چې په دانګام کې چا په دره کې او مروره کې موږ د دې پلانونو شند کړی دي. زه باور یم چې ان شاء الله الرحمن د دې نور پلانونو به د خاور سره خاور کو او پلانونه به شي.
د کونر امنیه قومندان پاسوال جمعه ګل همت ول ازادي رادیو سره په خبرو کې د امریکا حکومت او اروپایي متحدان پر دې بحث او غور کوي چې افغانستان ته څه شمیر اضافي سرتیري واستوي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې امریکا ښایي افغانستان ته لږ تر لږه 3000 سرتیري واستوي چې د ناټو نور غړي هم غواړي چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر زیات کړي. خو پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو او نورو سخت دریځو ډلو زیاتېدونکو فعالیتونو ته په پام سره د هیواد ته کم شمیر سرتیری به وکولی شي د سخت دریزو وسلوالو د فعالیتونو مخه ونیسي؟ په دې اړه نوریاس نوري په دې تحلیلي راپور کې جزئیات اوروي.
دوه کاله وروسته له هغې چې په افغانستان کې د ناتو محارب ماموریت پای ته ورسېد او له دې هېواده څه باندې 30000 نړیوال ځواکونه ووتل، اوس بیا افغانستان ته د نورو په زرګونو سرتیرو د لیږلو بحث اتود شوی دی. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ تېره اونۍ د مئ په 15مه په بروکسل کې د ناتو له مشرانو سره ولیدل، او په پام کې ده چې د جون میاشتې په وروستیو کې د ناتو د دفاع وزیران په بروکسل کې غونډه وکړي. تر اوسه پورې دا نه ده روښانه چې افغانستان ته به کله او څه شمیر نور سرتیري واستول شي، خو یو شی چې روښانه دی دا دی چې طالبانو د اپریل د میاشتې په وروستیو کې د منصوري په نوم د پسرلنیو عملیاتو د پیلېدو له اعلان وروسته د افغانستان په مختلفو سیمو کې حملو ته زور ورکړی دی. د بیلګې په توګه طالبانو په روانه میاشت کې د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر مرکزونو په څو حملو کې لږ تر لږه 15 افغان سرتیري ووژل. د منصوري عملیاتو له پیلېدو مخکې هم طالبانو په بلخ کې په 209 شاهین قلو اردو په پراخې حملې سره له 130 زیات سرتیري وژلي وو. اساسي پوښتنه دا ده چې آیا افغانستان ته 2000 نور استول کېدونکي سرتیري به وکولی شي چې د جګړې په روان فصل کې د طالبانو د مخ په زیاتېدونکو حملو مخه ونیسي؟ د امنیتي او پوځي چارو کارپو جاوید اکوهستانی وای افغانستان ته د نورو نړیوالو سرتیرو استول به افغان امنیتي ځواکونو ته د طالبانو په وړاندې جګړه کې روحیه ورکړي. نوموړی د هېواد ته د لږ تر لږه 3000 نورو امریکایي سرتیرو د استولو ملاتړ کوي او وایي
یا مر یک مایه امیدواری برای آینده است.
دا به راتلونکي لپاره هیلې زیاتې کړې. موږ هیله منو چې د ټرمپ غوښتنې به د ناتو ټول نړیوال متحدین فعال کړي چې خپل حضور زیات کړي، د افغانستان په خاوره کې د افراطیت پر وړاندې پریکنده اقدام وکړي تر څو لږ تر لږه د افغانستان راتلونکي ته هیله مندي پیدا شي. د ښاغلي کوهستاني په وینا طالبان ښایي ونشي کولی چې د ولایتونو مرکزونه ونیسي، خو هغوی هڅه کوي چې پر ډیرو لرو پرتو سیمو خپله ولکه ټینګه کړي. داسې ښکاري چې په افغانستان کې د سخت دریځو وسلوالو د فعالیتونو زیاتوالي د متحدو ایالتونو چارواکي دې ته اړ کړي چې په دې هیواد کې د ګواښونو کچه وارزوي. په تیره فبروري میاشت کې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت قومندان جنرال جان نیکلسن ویلي وو چې د دې هیواد امنیتي وضعیت درېدلی حالت غوره کړی، خو جاري وضعیت بیا هم د افغانستان د حکومت په ګټه دی. جنرال نیکلسن چې د افغانستان د وضعیت په اړه د سنا د پوځي خدماتو کمیټې ته څرګندونې کولې، دغه راز په افغانستان کې د سیمه ییزو لوبغاړو د نفوذ او له طالبانو سره د هغوی د تماسونو په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې وه.
I do remain concerned about the influence of certain like
زده مشخص لوبغاړو په ځانګړي توګه د پاکستان، روسیا او ایران هڅو ته چې ځینې طالبانو ته په مشروعیت ورکولو له هغوی پر ملاتړ او د یو امن لرونکي افغانستان د ایجادولو لپاره د دې هیواد د حکومت د هڅو پر کمزوري کولو څرخي اندېښمن یم. د دې ترڅنګ د امریکا د ملي استخباراتو دفتر په نوي راپور کې چې د مې په 11مه خبر کړي هم په افغانستان کې د ناامنۍ او د احتمالي دوام خبره کړې و. دغه راپور په یو برخه کې ویل شوی چې د نړیوال ملاتړ د دوام سره سره د دې ډیر احتمال شته چې د افغانستان عمومي وضعیت لا پسې خراب شي. په دغه راپور کې په پراخه کچه د دولت کمزوري، د حکومت سیاسي کمزورتیا، د امنیتي او دفاعي ځواکونو نیمګړتیاوې، د طالبانو مقاومت او سیمه ییزه مداخله هغه اساسي عوامل بلل شوي چې د وضعیت د ښه کېدو مخه نیسي. په واشنگټن کې د وودرو ویلسن په تحقیقاتي مرکز کې د سیمه ییزو چارو کارپوه مایکل کوګلمن وایي افغانستان ته د نورو سرتیرو استول کولی شي چې افغان ځواکونو ته روحیه ورکړي، خو په یوازې سر نشي کولی چې د افغانستان جګړه وګټي.
We've tried the military option for a number of years. We had
پوزي انتخاب څو کال وازمو یم. موږ په افغانستان کې د ځواکونو د زیاتوالي په کلونو کې په 2010 او 2011 کې په دې هیواد کې 100,000 ځواکونه درلودل، خو دغه لارې د افغانستان جګړې ته د پایتکه کې نه خوت او طالبان د خبرو میسته حاضر نکړل. ښاغلی کوګلمن وایي چې د ټرمپ ادارې ته پکار ده چې په افغانستان کې روانې ستونزې جدي وڅېړي. د هغه په وینا له متحدو ایالتونو د دې تمه کیږي چې په دې هیواد کې هر هغه څه چې ورسره د دې امکان زیاتېږي چې طالبان د سولې خبرو ته کښېني ترسره کړي. په اوس وخت کې په افغانستان کې د امریکا 8400 سرتیري چې ډیره برخه یې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې افغان امنیتي ځواکونو ته د روزنې سلا ورکولو او ملاتړ هڅې مخته وړي ډیره دي.
تاندی څنګه دا پروگرام په همدغه خبرونه کې واوري.
زموږ غږ آزادۍ رادیو اوري قدرمن اوریدونکو، او اوس هم اجمل تورمن تغوک شي چې د کابل په نننۍ ورځپانو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کړې.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د افغانستان په بېلابېلو برخو کې د امنیتي ستونزو په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. اصلاح ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې کابل ښاریان په دې ورځو کې د امنیتي وضعیت له خرابېدو شکایت لري. په سر مقاله کې راغلي د دوی اندېښنه یوازې د انتحاري حملو په اړه نه ده، بلکې د سر مقاله لیکونکي په وینا وژنو، تختونو او غلاو هم دوی اندېښمن کړي دي. سر مقاله لیکونکي لیکلي خلک دا پوښتنه لري چې د دې ټولو امنیتي تدابیرو سره سره چې امنیتي ارګانونه یې ادعا کوي، دغه کسان څنګه په وسلو او مهماتو سنبال ښار ته ننوځي او دا شان جرایم تر سره کوي. هغه پوښتنه چې د دل نظر به جواب پاتې ده او هغه ماما چې لا حل شوی نه ده. مسیر ورځپاڼه بیا په خپل سر مقاله کې په غزنی کې د ناپیژندو هلیکوپترو د ناستې موضوع راخیستې. هغه هلیکوپتر چې د سر مقاله لیکونکي په وینا خلک ویني خو حکومت یې نه ویني. په سر مقاله کې راغلي د وسلوالو تر ورکې لاندې سیمو کې د ناپیژندو هلیکوپترو د ناستې ادعا عادي او ساده نه ده، بلکې د سر مقاله لیکونکي په باور دا جدي ادعا ده او معنا یې دا ده چې هغه څوک د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي چې د دغه هیواد هوایي حریم یې په واک کې ده. د سر مقاله لیکوال لیکي دا چې د سیړن لپاره پلاوی ټاکل کیږي او نتیجه یې بیا نه معلومیږي، دا د خلکو په سترګو کې خاورې شیندل دي. میډیا ارمان خپلواک ورځپاڼې بیا په خپله سر مخاله کې نن لیکلي د طالبانو ګواښونه فوق العاده جدي شوي او ان ویل کېږي چې د کابل دروازو ته نږدې شوي دي. سر مخاله لیکونکي لیکي چې په داسې یو حالت کې باید جدي امنیتي تدابیر ونیول شي او د افغانستان نړیوال ملاتړي که رښتیا هم غواړي د دغه هیواد د امنیت په برخه کې مرسته وکړي نو د امنیتي ځواکونو اړتیاو ته دې پاملرنه وکړي. په سر مخاله کې د افغان ځواکونو وړتیا ستایل شوي او ویل شوي چې که دوی ښه تجهیز شي د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د مبارزې ښه توان پکې موجود دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د مرکزی زون د پراختیا خپلواکه اداره وایي دا اداره توانېدلې چې په مرکزی زون کې د زرګونه جریبه دولتي ځمکې د غصب مخه ونیسي. د دې ادارې مسؤلینو پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل پر دې سربیره یې پر دې ځمکو یو لړ پراختیایي پروژې هم پیل کړي دي. د ازادۍ راډیو خبریال خان محمد سین په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د افغانستان د مرکزی زون د پراختیا خپلواک اداره وایي دغه اداره په یو کال کې توانېدلې چې د 2000 جریبه دولتي ځمکې د غصبولو مخه ونیسي. د دغه ادارې رئیس الهام عمر هوتکی د دوشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل دا کار د قلم او انجینرانو پر مټ ترسره کړي نه د زور او قهر للارې.
در صفحات تحت پروژه موزون پایتخت اداره ما اداره فقط کی
د مرکز پوزون کی زموږ د پروژو تر ساحه لاندې سر لدی چې زموږ اداره ملکی اداره او پوزي زواک نه لرو خو بیا هم توانیدلی و چې د زرګونو جریبو دولتي زمکه مخه ونیسو. مختروسه و ډیر تر جریبه دولتي زمکه لغسبیدلو څخه ساتلې ده.
د هوتکی په خبره د مرکزی زون د پراختیا خپلواک ادارې 15000 جریبه نور ازمکه چې په خوا غصب شوې و لغاصبینو برته راګرځولې او د دولت په ملکیت کې شامل کړې ده. دغه هموبل په دغه ازمکو کې د خپل انجینرانو په مرسته یو لړ پراختیایي پروژې پیل کړې دي. د دغه ادارې د معلوماتو لمخې دغه اداره په کابل ښار سربیره په لوګر پروان میدان وردګو او کاپیسا ولایتونو کې هم فعال ده. د پراختی پروژو لپاره د پروګرامونو جوړول، ډیزاینول او د کړنلارو ترتیبول د افغانستان د مرکزی زون د پراختیا د ادارې اساسي هدفونه دي چې د حکومت له نورو ادارو سره شریکوي. دا په داسې حال کې ده چې د دولت د ځینو چارواکو په خبره په افغانستان کې د دولتي ځمکو غصب اوس هم روان دی چې ځینې زورواکي پکې ښکیل دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د فرانسې او روسیې ولسمشرانو په خپل لومړنۍ کتنه کې پر دوه اړخیزو مسالو او سوریې او همدارس د اوکراین پر شخړه خبرې وکړې. د فرانسې نوی غوره شوی ولسمشر مانویل مکرون د روسیې له ولسمشر سره په ګډه خبرې غونډه کې د روسیې پر رسنیو هم څرګند انتقادونه وکړل. اسمت ساروان د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د سوریه او اوکراین په څیر د مسلو په وړاندې د دریځونو له بیلوالي او د نظرونو له اختلاف سره سره د فرانسې او روسیې ولسمشرانو وویل چې د دوی خبرې په ځینو برخو کې ګټورې وې. امانوئل مکرون چې د فرانسې په تاریخ کې تر ټولو ځوان ولسمشر دی د دوشنبه په ورځ د خپل روسي ساري کوربه و. مکرون د خپلو څرګندونو په یوه برخه کې دوی روسي رسنۍ د فرانسې د انتخاباتو په مهال د ناسم او دروغي خبرونو په خپرولو تور نکړي.
رشاتودي او سپوتنیک نه سه سون پا کمپورتي کوم
رشاتودي او سپوتنیک د مطبوعاتي ارګانونو او خبريالانو په شان عمل ونه کړ. دوی د تبلیغاتي او واغیز شوندونکو ایجنټانو په څیر عمل وکړ. یوازې او یوازې دروغي پروپاګاند وکړ.
ا د پروپاګاند منسونجر ني پلو ني موان.
د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل فرانسوي ساري تورونه رد کړل. وی ویل په خو هم په دې اړه ویل شوی و چې روسیه به د فرانسې د ولسمشر په انتخاباتو کې لاس وهنه ونه کړي. پوتین هم دا راز د لویدیز لخوا پر روسیې د بندیزونو یادونه وکړه. لما و پوښتل شول چې آیا پر روسیې بندیزونو د اوکراین د جنوب ختیځ له وضعیت سره مرسته کړې؟ وایم هیڅکله نه. له همدې کبله په فرانسه کې له تاسو رسنیو غواړم چې په نړیوال اقتصاد کې له هر راز محدودیت سره مبارزه
وکوئ.
د پوتین له څرګندونو وروسته د فرانسې ولسمشر وویل چې د کریمیا د نیولو په خاطر پر روسیې د بندیزونو د دوام ملاتړ کوي. امانوئل مکرون د سشکال د مې د میاشتې په انتخاباتو کې خپلې سیالې مارین لوپین ته ماتې ورکړه. ویل کیږي چې میرمن لوپین تر یوه حده د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له پالیسیو سره جوړه وه. همداراز داسې ښکاري چې کرملین د فرانسې په انتخاباتو کې د میرمن لوپین د بری غوښتونکی و. په فرانسه کې له ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې ولسمشر مکرون وویل هیواد یې د سوریې په برخه کې له روسیې سره په ګډه کار کولی شي څو په نتیجه کې داعش یا اسلامي دولت ډله له منځه لاړه شي. د زیاته کړه په سوریه کې له کیمیاوي وسلې څخه کار اخیستل د فرانسې لپاره سره کرشه یا د نه منلو وه، ځکه چې د ده په وینا د داسې وسلې استعمال خبره غچ اخیستلو ته بیایي. مکرون په دې برخه کې ډېر څه ونه ویل. روسیا د سوریې د ولسمشر بشار اسد کلیدي متحده ده او تل یې ویلي دي چې د بشار اسد حکومت په رسمیت پیژني او د نوموړي د مخالفانو مخالفه ده.
لس بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د نورو موضوعاتو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. خدا شیبه اکرام الله اکرام ته غوږ شئ چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
اروپایي کمیسون په افغانستان، پاکستان او ایران کې له پد ځپلو او جنگ ځپلو کورنۍ سره سلور سلویخت میلیونه یورو مرسته اعلان کړه. د پکتیکا والی وای د ولسمشر له امر وروسته دغه ولایت د خوانځیو د کتابونو ستونزه تر ډیره حل شوې ده. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر عاطف مشال بنن سه شنبه له پاکستان سره د کرکټ سیالیو په اړه خپل وروسته دریز اعلان کړي. امریکایي سناتور جان مکن وای د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د نړیوال امنیت لپاره تر داعش ډلې څخه هم لوی خطر دی. د عراق د شیاګانو پوځي ځواک پرون د داعش ډلې وسلوال د سوریې سرحد ته نږدې له یو کلي ویستل چې له دې سره د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته د ایران لخوا د مرستو او وسلو د رسولو لپاره لار هم پرانستل شوه. د فرانسې نوی غرس شوی ولسمشر ایمانویل مکرون د روسیې پر دولتي خبری رسنیو تور ولګوه چې د فرانسې د مې د میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ترڅ کې د خلاف تبلیغات کول او جعلي خبرونه خپرول. د روسیې په پلازمینه مسکو کې زورور توپان لږ تر لږه یو لستنه مړ کړي او په لسګونه نورې ژوبل کړي دي. او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل پر امریکا د اروپا د اتکا په اړه خپل شکونه نور هم زیات کړل.
سمه غاغله ازادې رادیو او ری قدر منوریدونکو په څو شیبو کې تاسو ته د ازادې رادیو 19 پروګرامونه تاندې څنګه او نیمنړی هم خبرو رسره وسی. خو له هغه مخکې د هلمند امیر اختیار رئیس وایي ښایي د هلمند سین اوبه د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند ناروغي په وایرس ککړې شوې وي. د دې ریاست د کتلوي معافیت مسؤلین وایي په هغو سیمو کې چې د دې وایرس تر اغیز لاندې دي واکسینونه په پرله پسې ډول تطبیق شوي، خو د سیمې خلک بل څه وایي. د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دای راپور راکوي.
سره له دې چې د پولیو په ضد د واکسین کمپاینونه دوام لري، خو د هلمند عامر اختیار رئیس ډاکټر مولادا توبګر وایي په ځینو ځایونو کې د هلمند سیند اوبه د پولیو په وایرس ککړې شوي دي چې امکان لري ډېر کسان په مثبتو پیښو اخته شي. توبګر ازادۍ راډیو ته وویل د دوی اټکل دا دی چې د هلمند سیند اوبو دغه وایرس د دې ولایت نه بهر له نورو سیمو راوړی دی، اما د عامر اختیار رئیس ته بیلګه د معاینې لپاره اړوند ادارو ته استولې ده.
په دغه ساحه کې چې د دغه زړو کلاو پر منطقه ده، دلته کیس د اوبو سمپل مثبت راغلی دی چې دغه لپاره د امیر روغتیا ریاست د معافیت کتلوي امیرت د هغوی سره منظم پلان نیولې دی. هلته کیس ریویو وسو په دې معنا باندې چې موږ دغه ساحه لپاره د اوبو هغه ساحه چې د هغه متر تعقیب لاندې ونیوله، د هغې په شاوخوا کې چې کوم کورونه اوسېږي هغوی ته مو دوباره کمپاین تطبیق کړي او هغوی ټولو کورونو ته واکسین تطبیق شوی دی.
تر دې وړاندې هم د پولیو او مثبت پېښه د هلمند په نارسراج ولسوالۍ کې موندل شوې وه، او تر هغه ورهاخوا بل مثبت پېښه د دې ولایت په خانشین ولسوالۍ کې په یو داسې ماشوم کې موندل شوې وه چې له وړاندې څو ځله د پولیو ضد واکسین هم اخیستی وه. یو له هغه سیمو چې اوس پکې د هلمند د سیند په اوبو کې د ګډ وایرس د خپرېدو ویرسته د لشکرګاه ښار جنوبي برخه زړه کلا نومېږي. د زړه کله په سیمه کې یو شمیر خلکو وړو ماشومانو ازادي راډیو ټول کله کله د واکسین رضاکران ورځي، خو اکثر وخت نه ورځي.
سمسله یار خپل فکر کوم نه دی میدلې د کښنان لپاره د کور باندې ګرځي ورکی د دوستاس کوم واکسین د کښنان ترکی
محمد عزیز نن نو د واکسین ولا نه جره غږ نه مینه جره
درتلا
واکسین هم کنتر
کرد. زیتلا دو بچه که داری و پخلی کرده او
ایمال لیسکستان او واکسین هم کنی.
روغتیا پالان په خاص ډول د پولیو په ضد د واکسین د ادارو کارکوونکي وایي د پولیو د وژونکي ناروغۍ د وایروس دورانونه یا سرکولیشن په هغو سیمو کې چې ناامنه وي او واکسینونه پکې په مسلسل ډول نه تطبیقېږي وجود لري. له دې جملې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته په پرتو سیمو کې چې په تیرو څو کلونو کې په پرله پسې ډول ناامنه دي دغه وایروس ژوندی دی او کله کله د مهاجرینو او کډوالو لخوا مرکزي سیمو ته انتقالېږي. د هلمند عامې روغتیا د کتلوي معافیت مسؤل ډاکټر عبدالحد عظیم وایي که د هغه سیمو خلک خپل ماشومانو ته په مسلسل ډول واکسینونه ورکړي چې د هلمند سیند تر څنګ پرتې دي ماشومان باید د دې وژونکي ناروغۍ څخه په امان وي. وړاندې تر دې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې چې د پاکستان سره پر ګډه پوله پرته ده یو مثبته پیښه موندل سوې وه چې مسؤلینو یې هغه مهال هم هسته یا منبع د هیواد نه بهر بللې وه. روغتیا پالان وایي د پولیو دوه څاڅکي واکسین کولی سي هغه ماشومان چې عمرونه تر 50 کلونو کښته وي د عمري فلج یا د پولیو د وژونکي ناروغۍ نه وژغوري. دغه وایروس کولی سي د خولې او ځینو نورو لارو د انسان وجود ته داخل سي. محمد الاستایی، د ازادي راډیو، هلمند.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
وکیل احمد له کندهار نه خپل سمس کې لیکلي، زما په نظر د پروسه کال په پرتله سکال د بې ځایه شویو کسانو شمیر کم شوی نه بلکې زیات شوی، ځکه چې سکال د ژمي په موسم کې هم درنه جګړه روانه وه. له مرغاب ولسوالۍ څخه عبدالستار اخونزاده لیکي، مهاجرتونه دوه عمده علتونه لري چې یو جګړه ده او بل وچکالي. سردار صابر له هلمند نه لیکي، د جګړې د لومړۍ کرښې 2 کیلومتره چارپیره د ماینونو شتون او د بمبارد خطر له کورونو څخه د خلکو د بې ځایه کېدو یو بل لامل دی. محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت څخه لیکي، په کور کې دننه د بې ځایه شویو شمیر لږ شوی دی، دا په دې خاطر چې په ډیرو سیمو کې جګړه درېدلې ده او خلک خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. عبدالله سروري د لغمان ولایت له علي شنګ ولسوالۍ څخه لیکلي، په افغانستان کې د خلکو د بې ځایه کېدو اصلي عامل د جنګونو زیاتوالی دی. اوس هم زرګونه کسان د بې وسۍ له کبله د جنګ په تاوده میدان بند پاتې دي. شفیع الله لیلیزی له کندهار نه لیکي، کورنۍ وسله وه بخی کورنۍ کډوال به چیرته ولاړ سي؟ د بېوزلۍ له کبله پر خپلو ځایونو پراته دي. او احسان الله احسان د کندهار له میوند ولسوالۍ نه لیکي، افغانان ډېر بېوزلې دي ځکه چیرته نه ځي او پر خپل ځای پاتې دي. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ قدرمن اوریدونکو، دا د خبرونه په وروستیو شیبو کې یو تاسو د ازادۍ راډیو 219 پروګرامونه خبرو. لومړی تاندې څنګه د ځوانانو ځنګړی پروګرام اورئ، او ورپسې به د خزو لپاره د ازادۍ راډیو ځنګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ اورئ.
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه خوږو اوریدونکو سلام. په افغاني ټولنه کې د ځوانانو یو ستونزه ده هم ده چې په کم عمر کې کوژدي او ودونه ورته کیږي. په کم عمر کې واده څه ستونزې جوړولی شي او د واده لپاره مناسب وخت کوم دی؟ دا به په دې خپرونه کې راسره واورئ.
اغه عقل پوخوي، اغه خپل خپل باندې ولاړوي.
سن کچيري کم وسيږي، د رواني له لحاظه هم د جسمي له لحاظه تکامل ته نه رسیدلي.
د جلي ساتنه مشكله ده وره کوله، نه دا یو اشتباه ده.
په افغانستان کې اوس هم ډېر انجونیا او هلکان چې قانوني سنتنوي رسیدلي، دا دوی لخوا کې پراته ودونه ورته کیږي. په داسې یوه سن کې چې دوی نه د مسؤلیتونو منلو ته تیار وي او نه په ګډ ژوند پوهیږي، د ځوانانو د ژوند لاره له ډېرو اغزیو ډکولی شي. د کندهار اوسیدونکي لیزا وایي د کورنۍ مشران دا ښه بولي چې ژر خپلو اولادونو ته ودونه وکړي او د دوی په باور ځان له دې غم خلاص کړي، خو دې ته فکر نه کوي چې اولادونه به یې له کومو ستونزو سره مخ شي.
یو خو مشکلات به کور کې مشته باندې رو، بیا به دغه پس له واده هغه مشکلات دوه چنده سي او دونه پر تا باندې فشار راولي. د خسرخیل فامیل چې یو نیمه موی تا ته اجازه نه درکوي چې ته آماده ورسره اوسېږې، څه رقم دغه سره برخورد وکړي. دې ته فکر نه کوو چې موږ اصل بستا اجتماع خراب کړم، په دې چې موږ یعنی اول خو کوچنیوالی ورکو، دوام بل دي چې هغه ووینو چې آماده ده دې ته، نه دا کورنۍ د دې مناسبه ده کنه، یعنی دغه د رسم رواج په حساب چې یعنی د نجلۍ ساتنه مشکله ده ورې کوله، یعنی دا یو اشتباه ده.
د کونړ اوسیدونکو نفیسه بیا وایي ماشومان او تنکي ځوانان د ګډ ژوند په اصولو نه پوهیږي، په همدې خاطر له واده وروسته ژوند د زقومو په څیر تریخ وي.
که په کم سن کې یو ښځه یا نارینه واده وکړي، هغه نه پوهیږي چې دی د خپل کورنۍ څرنګه تنظیم کړي، یعنی څرنګه باید دی اولاد راوړي، څرنګه باید دی اولاد منځ کې وقفه راوړي، دی دا نشي تنظیمولی. نو په دې حالت کې دی زر زر اولاد راوړي او دلته ګوري اولاد ته بیا سمه تربیه نه ورکوي، دلته اجتماع ته یو سر پور کوي، هغه اولاد تحصیل ته نو ور برابرېږي. نو دلته یو عامل خیدا شو اقتصادي عامل دی، ګوري کورنۍ کله چې هم نفوس ډیریږي د دیو دا مصارف ډیریږي، نو دلته دا کورنۍ نشي کولی خپل اقتصاد سم صحیح سنبال کړي.
د خوست اوسیدونکو معصوم جان معصومی چې خپل هم په کم عمر کې واده کړی وایي دا دوی په سیمه کې داسې پیښې هم شوي چې یو چاته یې په کم عمر کې واده کړی، وروسته چې لوی شوی او پیسې پیدا کړي بل واده یې کړی.
کله چې دای نور ځوانان ګوري کنه په هغه وخت کې چې د همزوی یا نور ځوانان چې لږ وروسته ودونه کوي، د هغوی حالت چې وګوري، د هغوی د ژوند پرمختګ چې وګوري، د هغوی د ځوانۍ خوند چې وګوري، نو دا ته یو ډول پښیمانتیا پیدا کوي چې کاشکې زما کورنۍ ما ته مخکې واده نه وای کړی، زما خو برابر عمر، زما د واده عمر خو چې دا همدغه عمر دی چې څنګه د دا بل کلیوال په همدغه عمر کې واده کړی دی. نو دای بیا یو ډول داسې فکر کوي چې زما ژوند خو داسې د ځواني مچور ډېره خرابه تیره شوه، په خوند یې پوه نه شوم، په مزه یې پوه نه شوم. نو د سره بیا دا فکر پیدا کیږي چې یاره اوس مو پیسې لرم، زه بل واده وکړه کنه. دا خپله یو غلط فکر دی چې دوهم واده کوي.
په کم عمر کې واده ډېر وخت لنجونو او هلکانو زده کړې هم پاتې کولای شي، ځکه د دوی کورنۍ او ټولنیز مسؤلیتونه ډېریږي او درس ته یې پام کمیږي. فدا محمد باران د خپلې ولایق ټولګیوال کې سره تکوي چې له واده وروسته بیا ښوونځي ته رانغی.
موږ ملګری وو، دلته درس ویلو کابل خوشحال خان لیسه کې وو، لیسه کې عمومي اول نمره وو، ډېر تکړه وو، لایق وو، خو که څه هم عمر یې د واده سره برابر نه وو چې دای دی هغه عمر ته رسیدلی وي چې واده ورته وشي، مګر ده ته یې واده وکړه، هغه واده یې ورته رام وړو دی. نو دغه اړیکې بیا راپرې نه خو چې خوشحال خان ته راشي، هغه لیاقت، هغه درسونه یې ټول همغه واده سره هر څه منځه لاړل، هملته بیا دوکان شروع کړ کنه. استادانو ډېر تشویقولو او امیدواري دا وه چې دی به په ډېرو ښو نمرو پوهنتون ته کامیابیږي او یو علمي قدر به ترې جوړېږي، مګر هغسې ونه شول. ارمانونه یې هماغه د واده سره هغه نورو هیلې چې ورپورې تړلې وي هغه هم له منځه لاړې.
د کابل پوهنتون د ارواپوهنې څانګې استاد محمد بشیر بهرامي وایي هغه ځوانان چې په کم عمر کې ودونه کوي له ډېرو اروایي ستونزو سره مخ کېدلی شي، ځکه دوی ته داسې یو بار ورپشا شوی وي چې د وړلو توان نه لري.
که چیرې د انسان سن او سال کم اوسېږي او دا واده وکړي، په دغه وخت کې دا ممکن داسې واقعات سره مخ شي چې دغه توانایي د تحمل ونه لري، د رواني لحاظه تحمل توانایي ونه لري، حتی نور مسایل هم. نو په دغه اساس هغه ممکن داسې مشکلات سره مخ شي چې ونه شي کولی هغه تحمل کړي، بلاخره هغه ډېر رواني منفي تاثیرات پرې لري، شاید حتی داسې حالت ورسره پیدا شي چې ګوشهګیري ځان ته انتخاب کړي او افسردګي ورته پیدا شي، ډپریشن ورته پیدا شي. په اساس د دې چې که چیرې یو لوی وزن یو انسان توان د جګولو نه لري، هغه جی کې حتما جسمي مشکلات ورته پیدا کیږي. نو په دا اساس که چیرې هغه مسؤلیتونه په ځای کول ونه شي، ممکن ډېر رواني مشکلاتونه ورسره پیدا شي.
په کابل کې د یو جماعت ملا امام قاری ترابی منګل وایي که څه هم اسلام دا وایي چې هلک او نجلۍ څنګه بالغ شول باید په نکاح کې بیړه وشي، خو د دې ترڅنګ باید دوی عقلي بلوغ هم ولري او له اقتصادي پلوه په خپلو پښو ولاړ اوسي.
کله چې انسان بالغ شو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي تاسو درو شیانو کې بیړه کوئ، کنه یو نکاح دې داخل نه کنه چې نکاح یو څوک بالغ شي باید نکاح وکړي. خو د بلوغ معنا صرف دا نه چې یو سړی مقصد ځواني ته میړانه چې وایي، د دې سره باید هغه عقلي بلوغ هم ولري، هغه عقل پوخ وي، هغه په خپل خپل باندې ولاړ وي، د بل چا په وګو باندې آینده کې بار نه وي. حضرت علی رضی الله عنه چا پوښتنه وکړه چې د نکاح په باره کې ته یو څلنډ مثال ته، هغه ورته وی لزوم المهر سرور الشهر غموم الدار قصور زار دخول القبر، وای اول خسړی باندې دا مهر لازم کیږي چې دینه بیا کم ور ولا کسان نشي وتله، او دویمه خبره ده چې هغه سرور الشهر د څو میاشتو په خوشاله د پاره غموم الدهر د کلونو غم بیا شاته واچي. نو په هغه کې دا چې دا کار باید ډیر غور فکر سره وشي او د سنجش سره وشي.
ارواپو محمد بشیر بهرامی وایی کموم رزوانان دا جنسی رابطه پاڑا سم پو هوای نلری او نه هم دیتا تیار وی، زکه خودوی پا دی رابطه که لجسمی و روانی پلاوه تاوان کوی.
سن کچیر کم وسیگی انسان هم دی عقلی لحاظا و هم دی پیسلا هم دی روانی لحاظا هم دی جسمی لحاظا تکامل تنی رسیدلی، یعنی بعض زعفو سر مخامخ وسیگی آغا چون قوات قدرت تنی رسیدلی لحر لحاظا. نو دی جنسی اریکل پرابطا هم دار یا ضرورت دا چه مخ که مثلا کلک که کم سن سال وسیگی اصلا شاید دی موضوعات و ندی راگاهی و نلری او دا موضوعات و بانی سعی پون وسیگی، نو پدا اساس هم د فیزیولوژیکی هم د جسمی نظر دو ته ډیر zarar رسول کیږي او ممکن ورته ورسیږي.
د استاد بهرامی په باور هغه ځوانان چې عمر نه کم وي د تعقل مرحله ته نه رسیدلی، ځکه خودی ډیر وخت په احساساتو کې داسې پریکړې کوي چې پایلې ښې نه وي.
کچیر موږ یو احساساتي تصمیم ونیسو د هغه عواقب یعنی ډیر زیات منفی وسیږي، او دغه ځواني نه وای چې مثلا سړی ځواني کې دا کاملا هغه مرحله ده چې دا احساساتي مرحله ده، او په دغه مرحله کې په انسان باندې احساسات دغه ډیر غالبه دي، نظر دغه په عقل باندې. نو په دا اساس هغه تصامیم چې عقلي نه وسیږي او احساساتي تصامیم وسیږي په آشکارا ډول موږ ویلی شي چې د ده عواقب ډیر ممکن یعنی ډیر زیات منفی وسیږي. نو په دا اساس کله چې د انسان سن کم وسیږي دغه اکثره تصمیمونه احساساتي او احساساتي هغه تصامیم وسیږي چې ډیر آنی او فوري نتیجه ولري، اما په بعد کې ممکن ډیر مشکلاتو سره مخ شي چې هغه سنجش نه کړی، هغه نه سنجولی. نو په دا اساس هغه څوک چې په کم سن کې حتی خپل تصمیم نیسي دا یو احساساتي تصمیم ده، او ممکن دا په آینده کې خپل ته سخت مثلا ډیر زیات پښیمانه شي او پښیمانی سره مخ شي.
قاری ترابی منګل وایي که چیرې په کم عمر کې یو ځوان ته کوژده کیږي او وروسته د خوښه نه وي، دی کولی شي محاکمې ته لاړ شي او خپله نکاح لغوه کړي.
د هغې مور پلار د هغې په غیاب کې یا د هغې په نشتون کې په یعنې د هغې هغه واک اختیاري نه وي به ورسره بل چاته ورکوي، دا هم د اسلام له نظره ډیر سخت ظلم دی او جفا دی، ځکه چې هغه غټه شي د دې هغه خپل سرنوشت او د هغې طبیعت مطابق هغه نه وي، هغه کولی شي چې دا نکاح لغوه کړي، او د هغې نکاح د مور پلار په خوښې باندې کیږي، نو ځکه نکاح کې ایجاب او قبول دا ضروری دی. نو کله چې یو انجلۍ یو هلک نه قبلوي یا د هغې د همسن نه وي یا د هغې عمر مطابق نه وي یا په زده کړو کې د هغې سره همزاج یا هم طبیعت نه وي، نو دا په هغې باندې یو زیاتی دی. هغه انجلۍ کولی شي چې یو اسلامي محکمې ته او قضا ته رجوع وکړي او خپله نکاح لغوه کړي او د خپل طبیعت مطابق چې هغه اسلام کوم حدود شرایط ټاکلي هغې مطابق نکاح وکړي.
درنو اوریدونکو د تانلی څانګې د پای شېبې دي، تر بلې خپرونې مو په لاس پرم.
تانلی څانګې پروګرام له دې وروسته د شنبو د ورځو د مازدیګر د څلورو بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د اتو بجو په خپرونو کې وړاندې کیږي.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی،
د نیمه نړۍ درنو وریدونکو سلامونه مې ومني په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي. پیل کوو د نن ورځې په خبرونه. د دې ونی په خبرونه کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ ته ځو او هلته له هغو نجونو سره غږېدلې یم چې د موسیقي په برخه کې زده کړې کوي. او په یاد انسټیټیوټ کې بعد زهري په نوم د خزینه ارکستر له فعالیتونو هم خبر شو. هیله ده تر پای را سره ملوسی. زه مسوده نیازیم. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهیږئ؟ دا قانون کوم مسایل رانغاړي؟
هغه شخص چې بالغه ښځه فحشا ته مجبوره کړي له احوالو سره سم په اوږده حبس چې له اوو کلونو څخه لږ نه وي محکومیږي. که چیرې د دې مادې په لومړۍ فقره کې د درد شوي جرم مجني علیها نابالغه ښځه وي مرتکب له احوالو سره سم په اوږده حبس چې له لسو کلونو څخه لږ نه وي محکومیږي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون اتلسمه ماده.
خطر منو اوریدونکو په افغاني موسیقي په تیر فولکلور موسیقي کې د خزو لپراخي وانډه هیڅوک سترګې نشي پټولای. د پیړیو پیړیو زړې لنډۍ او نور زړه طرزونه چې تر موږ را رسیدلي همدې خزو لوی ونسله بلته په خپل سندرو کې خوندي ساتلې دي. په افغانستان کې شاوخوا شپې ته کال وړاندې میرمن پروین لمړنۍ خزینه سندرغاړې و چې سندرې وویل. وروسته نور سندرغاړو ته هم زمينه برابره شوه خو بیا داسې وخت هم راغی چې په افغانستان کې د ځې دغه غوریدل حرام شول. سندرې خوله په ځای پریږده. په وروستیو څو کلونو کې ښځې یو ځل بیا د موسیقي د هنر په برخه کې راڅرګندې شوې او یو شمېر ښځو هڅه وکړه چې موسیقي په مسلکي ډول یاد کړي. افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ چې په خوا د موسیقي مکتب او یو له هغو اکاډمیکو هنري مرکزونو څخه دی چې د موسیقي د هنر په برخه کې استعدادونه روزي. په دغه انسټیټیوټ کې د نارینه زده کوونکو ترڅنګ شاوخوا 15 انجونی هم موسیقي زده کوي. په دغه انسټیټیوټ کې انجونو د موسیقي په برخه کې د پام وړ کارونه کړي دي چې تر ټولو لوی کار یې د زهري په نوم د افغان جنو د ارکستر جوړول دي چې د نړۍ په سطحه له پراخې هڅونې سره مخ شوی دی. د فریموس سازمان چې د هنرمندانو او د بیان د ازادۍ د خوندي ساتلو لپاره کار کوي د 2018 کال خپل جایزه د زهري ارکستر ته ډالۍ کړې ده او همدارنګه د زهري ارکستر خزینه ډلې د افغان میرمنو په استازیتوب د نړۍ په اقتصادي اسامبلی کې چې د سویس په داوس ښار کې جوړه شوې وه هم کنسرت اجرا کړ چې شاوخوا 15 افغان نجونو پکې ګډون کړی و. افغانستان د موسیقي انسټیټیوټ مشر ډاکټر احمد ناصر سرمست د زهري ارکستر درامنځته کیدو او نور فعالیتونو په اړه نور معلومات راکوي.
له دو کلونو راهیسې د زهري ارکستر په ملي او بین المللي سطحه د موسیقي په برخه کې ډیر ځلیدلی او د افغانستان مثبت تصویر نړیوالو ته ښودلی دی. د زهري ارکستر خپل لومړنی سفر په 2018 کال کې د آلمان او سویس هیوادونو ته پیل کړ چې هلته یې د موسیقي پروګرامونه اجرا کړل. د زهري ارکستر هدف دا دی چې د افغان نجونو او میرمنو د ژوندانه مثبت اړخ ټولې نړۍ ته وښایي. د ټولنې موجودې ستونزې د موسیقي لري بیان او پلمنځ وړلو کې رغند رول ولوبوي. په 2015 کال کې د موسیقي ملي انسټیټیوټ د خزې سندره چې د افغانستان په تاریخ کې د ارکستر لومړنۍ مشر نگین خپلواک لخوا رهبری شو سب ته ټولنې ته وړاندې کړه.
هغه سرمست د زهري ارکستر د هغو سندرو او ترانو یادونه هم کوي چې د یاد ارکستر لخوا اجرا شوې دي.
سال گذشته سروز دختره
لنجونو سره د توتیخوالی د مخنیوي په خاطر مو تیر کال د انجلې په نوم یو سندره ثبت کړه. همدارنګ د نوروز سندره د سولې سندره د ماشومانو لپاره ترانه چې د کارګرو ماشومانو لپاره د عدالت غوښتلو لپاره ویل شوې ده.
من خوشونت علی اطفال سور در سال 2015 به جامعه پیشکش کړه.
زهري ارکستر نږدې دوه کاله وړاندې فعالیت پیل کړی دی. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ کې د ارکستر لومړنی رهبر نگین خپلواک وایي د زهرې ارکستر څخه هدف دا دی چې لیوي خوا هڅه کوي چې د افغانستان دودیزه موسیقي خوندي شي او له بلې خوا ښځو ته فرصت ورکړل شي چې خپل استعدادونه وښيي. نگین وایي موسیقي په ژوند کې ډېر تغیرات راوستي. دا وایي بهر ملکونو ته هم سفرونه کړي او د افغانستان مثبت تصویر نړیوالو ته ښودلی دی.
زما ژوند کې ډېر تحولات راغلي دا چې زه دومره مخې ته تلم. زه اوس د ارکستر رهبري مې په غاړه ده او دا ماته ډېر ارزښت لري او مونږ ډېر سفرونه درلود. مثلا امریکا ته مونږ سفر درلود، دوبۍ ته، ترکمنستان ته. مثلا دا سفرونه زمونږ زندگی کې ډېر ارزښت لري ځکه چې مونږ خنور مملکت ته وښودل چې افغانستان هم مثبت خبرې لري. تاسو یوازې دا فکر مه کوئ چې افغانستان کې یوازې جنگ دی. زه یعنی پوه شوم چې زه کولی شم په دې کې مخې ته لاړه شم او زه اولین انجینر یم چې مثلا دا رهبري مخې ته وړم. اول خو زما خوښېدو، خو زما استاد زه ډېره تشویق کړم چې ته کولی شې چې ته رهبري وکړې د ارکستر. نو کله چې ما یو دوه ورځې درې ورځې تمرین وکړو، بیا به دغه نه چې استاد کمیلو راغی او ماته یې د ارکستر مثلا د رهبري نامه ښودنه وکړه. نو هر څه باندې زه پوه کړم او ډېر کوشش کوم او زما تشویقګر چې څوک په مکتب کې دی ډاکټر سرمز دی او زموږ ټول استادان.
د وایلون د زده کړو یو صنف ته ورغلم. شاوخوا لس نجونو د موسیقي نوټونه په مخ کې ایښي وو او وایلون غږول زده کول. په ټولګي کې له مختلفو ولایتونو راغلي نجونې ناستې وې.
زما نوم ګلمینه ده او نه هم ټولګي زده کوونکی یم.
څو کلنه یې؟
14 کلنه یم.
څونه وخت کې چې موسیقي ته د مخه کړې؟
یو دوه کاله یا درې کاله کې چې مونږ دې اکثر کې کار کوو.
څنګه راغلی؟ څه علت و؟ ولې علاقه دې و؟ څه رقم راغلی؟
زه پارشګه ته راغلم. بیا مونږ پارشګه نن دې مکتب کې شامل کړو. نورم علاقه ډېر زیات شوه.
کومې علي سره دې مینه ده چې غږی؟
وایلون دې هغه سره ډېره مینه ده.
څو نفر استې ټولګي کې؟
ټولګي کې دوله یو لس نفر است.
ټول نجونې استئ؟
الکانو مې ته دینه کېنی.
دا ارکستر چې د کنه چنجونې رهبری کوي تنه چنجونې دې کم ته؟
زه اکثر کې یا نه زم اکثر کې يم او سفرنم چې تلیا سو آلمان ته او جرمن.
اوس وایلون څومره زده کړی ده؟ څومره پکې وارده شوی؟
وایلون کې خو یو نیم کال کېږي چې دغه کار کوم. دغه مې پیانو مې کار کوو. هغه مې پریغوستو. وایلون
اوس څومره زده کړی؟ مثلا څو فیصده به دې زده کړی؟
50%.
ښه، اوس ته یوه نغمه وغږوه چې ستا ډېره خوښه یې او تلې غږی. هغه نغمه
سبزی نرنګ دی چې د افغاني پارچه ده. هغه غږوه.
ټولګیو ته مې هم سر ورښکار کړ. ګڼونجونو په هنرمند او نازکو ګوتو د پیانو او سکسفون خوږې نغمې غږولې.
زما نوم دی زیبا. زه د دلې نور نه راغلی یم. دې کابل ته پروشګاه ته راغلی. زه دوه ساعته سکسفون کار کوو. کار عملي کوو. بیا زه خپل درسونو ته د مکتب درسونه. بیا 12 بجې چې وشو زه ډوډۍ خورو. بېرته راځو خپل درسونه شروع کوو. بیا 3 بجې رخصتېږو زه کور ته. وسایل دي دلته، کمپیوټرونه دي دلته، سیدیان دي چې مونږ وګورو، د قصې کتابونه دي چې مونږ ولولو، موسیقي هم اورو. نو څوک چې امتحان ورکوي هغه امتحانونه ته ځي. مونږ ځو کار کوو، تمرین کوو. دا موسیقي چې دی کنه ډېر ښه شی دی. زه غواړم چې آینده کې ښه ښایسته زمونږ استاد غوندې ساکسفون نواز شم. زه راغلی یم چې درسونه ووایم مالته. بیا زه راغلم دلته چې موسیقي زده کړم. زموږ خوښېدل موسیقي. د نوټ هم کوو. د مونږ چې دلته راځو استاذ د نوټ مخ نه کار کوي او د مخ نه تمرین هم کوو. بیا درس اول خپله مونږ بیا غږو. بیا خپله استاد بیا مونږ ته وایي چې تمرین وکړي تاسو نه. بیا بله ورځ تاسو نه بیا امتحان.
ما د افغانستان د ملي موسیقي په انستیتوت کې هغه یتیم او بې سرپرست ماشومان هم زده کړې کوي چې له بیلابیلو ولایتونو او روزندونونو دلته راغلي دي او په ژوند کې له ګڼو سختیو سره مخ شوي دي. اوس دلته د خپل غم د غلطولو او یو هنر د زده کولو لپاره زحمت باسي او د موسیقي خوږې نغمې غږوي. هغه پیغامونه چې د ترانو او سندرو له لارې د ښځو لپاره د عدالت غوښتلو په برخه کې په یاد انستیتوت کې ویل کېږي څومره د میرمنو په ژوندانه مثبت اغیزه لرلی شي او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په له منځه وړلو کې څومره رول لري. ښاغلی سرمستې په اړه وایي
طبعا دغه ډول سندرې د تاوتریخوالي په له منځه وړلو کې مهم رول لري. کله چې موږ د ښځې سندره جوړه کړه زموږ هدف دا و چې ښځو ته باید خپل حق حقوق ورکړل شي او هغه ظلم چې له ښځو سره زموږ په ټولنه کې کیږي باید له منځه ولاړ شي. او کله چې دغه ډول سندرې له موسیقي سره ویل کیږي تاثیرات یې څو چنده وي. د ولسونو او پرګنو په ویښولو کې ډېر مهم رول لرلی شي
او نقش بزرګ در بیدارسازی جامعه بازی می‌کنه.
نو اوریدونکو د نیمې نړۍ خبرونه هم تیم روا تر بیا مو په لوی بخون کې الله سپارم. خوشاله اوسئ.